ازدهار.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو پښتو خپرونه ته شراغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سپې په دې خپرونه کې په اسلام آباد کې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکېدو په تړاو یو ورځنی غونډه په داسې حال کې کیږي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ورو روانې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحه کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونې د دوام لپاره پلمه نیول د افغانستان خلکو سره یوه لویه جفا ده.
نن د جوزا په 24مه په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي، خو آیا ښځې په دې ورځ خبره دي؟
د مور د نړیوال ورځ ما اورېدلې نه ده چې څنګه لمانځل کیږي او څنګه لمانځل شوله.
د نړۍ د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو چې د نړۍ اقتصادي شفافیت ته ګواښ متوجه کړی دی مخه نیسي. او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شدي اوریدل مه هیروئ. تاسیس مشرغله ازادي رادیو اوري د مهم راپورونو تر اوریدو مخکي ورځو لسفي ولاس تنکزي څخه مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی، نن د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه ده، په افغانستان هم بحث کیږي. د خبرګولی څلیرویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ ده، او د برمال ریکرای شوی رهبر آنگ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې راڅرګندېږي. پوره خبرونه. د ناتو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې غونډه لري. دا د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان یو دیرشمه سرمشري ده چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن نیولې د ناتو د ټولو غړو هیوادونو مشران، دفاع او بهرنیو چارو وزیران پکې برخه لري. تمه ده دوی د ناتو اړوند مسلو له هغې ډلې ټولیز امنیت، اوکراین او ځینو نورو سربیره په افغانستان کې د ناتو په ماموریت او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشري د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و. د ناتو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. ناتو ژمنه کړې چې په خپل ملکي حضور سره به د افغانستان د دولت او خلکو ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان یو عالی رتبه هیات د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره چک جمهوریت ته رسیدلی. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي دغه هیات د یکشمې په ورځ د افغانستان، چک او سلواکیا د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره پراګ ته ورسید. د سفارت د اعلامیې له مخې د هیات په ترکیب کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي شامل دي. دغه هیات د غبرګولی څلرویشتمې نه تر شپږویشتمې د افغان، چک، سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم کې د چک جمهوریت له لوړ رتبه چارواکو سره د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق د واویا کلونو په عمر لدې نړۍ سترګې پټې کړې. جمهوری ریاست نن په یو اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکلي، ارواښاد مستاق کلونه کلونه د ژورنالیزم له لارې د مظلومو افغانانو غږ پورته کړی. بلخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د نبی مستاق مړینه یوه ضایعه وبلله. نبی مستاق چې لیکوالي هم کوله او د ژورنالیزم په ډګر کې کلونه کلونه دنده ترسره کړې، د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. په افغانستان کې نن د غبرګولی څلېرویشتمه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټل منزل کیږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې هر کال د غبرګولی څلېرویشتمه د مور د ورځې په نوم لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښۍ کوي. اخو همدا افغان میرمنې دي چې تر ټولو زیات له روانو جګړو او ټولنیزو ناخوالو کړیږي. سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې له امله یې د ګڼو افغان میرمنو ژوند له خطر سره مخ دی. د راپورونو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغان میرمن د زیږون پر مهال مړه کیږي. روغتیا وزارت وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله ښځو ته د روغتي خدمتونو پر رسولو کې سوچاند خواله راغله، خو بیا هم په دې برخه کې ستونزې شته چې د افغان مېرمنو ژوند ګواخي. د برمال ریکړای شوی رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپل محاکمې په لومړۍ جلسه کې را څرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوی میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځ آسیا د دغه هیواد دیموکراسۍ تجربه ختمه شوه. د برما پخوانی ملکی رهبر سان سوچی د تیر کال په ټاکنو کې د سرغړونو په تور محاکمه کیږي. په هغو ټاکنو کې د هغې په رهبرۍ د دیموکراسۍ لپاره ملي لیګ په اکثریت رایو ګټونکی شو. له پوځي کودتا رئیس پوځ له وسلوالو قومي ډلو سره له نوې شخړې سره مخامخ دي او هره ورځ په دغه هیواد کې د سان چې پلاویان مظاهره کوي چې په دې موده کې لکتر لگا 1500 اعتراض کوونکي وژل شوې دي. او د نتانیاهو دولس کلنه صدر اعظمي پای ته ورسید او نفتالی بنت ځایناسته شو. د اسرائیل پارلمان یک شنبه ماښام تر اوږدو لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره د نفتالی بنت حکومت ته د باور رایه ورکړه. نفتالی بنت له اتو ګوندونو سره نوی ګډ ائتلاف جوړ کړی څو وتوانید حاکم ګوند او صدر اعظم ته یې ماته ورکړي. نفتالی ته شپېتو وکیلانو مثبت او 950 منفي رایه ورکړه. نفتالی بنت او شریک یې یایر لاپید به دوراني صدارت کوي. که د دوی ائتلاف کامیابه مخته لاړ شي تر دوو کلونو به نفتالی ځایناستی صدر اعظم او بهرنوی چارو وزیر وی او تر غورسته بعد صدرات چارې لاپید تپریګ دی. د اسرائیل په خوانی صدر اعظم بنیامین نتانیاهو کته هم په لویان د نوې حکومت مخالف دی، خو په خپل نفتالی بنت د باریا هیله وکړه او ځای ورپرې خود.
خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. اسلام آباد نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکیدو په تړاو د یوې ورځنۍ ناستی کوربه دی. دا غونډه د سولې سیمیز انسټیټیوټ د افغانستان او پاکستان دو اړخیزو خبرو تر نوم لاندې جوړه کړې ده. په دې غونډې ته د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشي وویل د سولې خبرې او جګړه دواړه یو مهال نسی کېدای. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغومره چټکې نه دي روانې لکه څومره چې ژمنه سوې وه. نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
اسلام آباد کې نن د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره غیر حکومتي غونډه پیل شوې. دا غونډه د سولې سیمیز انسټیټیوټ لخوا پیل شوې ده او دوه ورځې به دوام وکړي. دې غونډې ته د افغانستان لخوا حکومتي چارواکي نه دي ورغلي، خو یو شمیر سیاسيون او ترخوای ځنی رسنیز فعالان ورغلي دي. حضرت عمر زاخیروال، غیرت بهیر، میرویس یاسینی، حامد ګیلانی، هارون نجفی زاده او یو شمیر میرمنې په دغه کانفرنس کې د افغانستان لخوا نه ګډون لري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم دې غونډې ته ورغلی. خغلی قریشی په خپل خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ وکړل او ویل چې په یو محل باندې جګړه او د سولې خبرې امکان نه لري. هغه له دواړو لوري وغوښتل چې د سولې مذاکرات او تسره کینی او جګړه د خبرو لپاره پای ته ورسوي. هغه د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان اغیسته هم اشاره وکړه او ویل چې هیواد یو پر امن افغانستان غواړي، هغه افغانستان چې پاکستان سره ښې اړیکې ولري او دغه ډول افغانستان د پاکستان په ګټه هم دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو جوړېدو لپاره په دغه دوه ورځني کانفرنس کې ګډون کوونکي له خپلو سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په برخه کې مهم نظریات مطرح کړي. هغه لیکلي چې د غونډې نه هر کله کې یو ترخوا به یې د افغانستان سره د سولې، ګډون او د پرمختګ په برخه کې مهم نظریات تبادله شي. په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان پر خپل ټویټر باندې بیا د دې غونډې په اړه باندې لیکلي دي چې د دوه ورځني کانفرنس موخه په سولې کې د دواړو هیوادونو د شخصیتونو د رول په اړه خبرې کول دي. د لیکلي چې ګډون کوونکي به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره په وړاندیزونو باندې بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسما په دې اړه باندې څه نه دي ویلي او نه یې دا هم ویلي چې دا غونډه په څه ډول کیږي او آیا دوی ته په کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده کنه. د افغانستان حکومت پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې یو اغیزمن هیواد بولیا وایي چې که دا هیواد همکاري وکړي افغانستان سولې ته رسیدای شي، خو له دې سره په خوا کې دا تور هم لګوي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه ډول چې اړینه ده همکاري نه ده کړې او تر خوای له طالبانو ملاتړ کوي. د لړۍ ته پناه ځایونه ورکړي دي او تمویل او تجهیز کوي، خو د پاکستان حکومت او تر خوای طالبانو دغه تورونه په زلونو باندې رد کړي دي. افغانستان له پاکستان دا هم غوښتي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي. دا په تاسې حال کې راځي په قطر کې بیا د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پیل شوي مذاکرات بیا هم هغه ډول چې اړینه ده پرمختګ نه لري. له تیرو 15 ورځو راهیسې چې دواړو لوریو پر دې ژمنه وکړه چې خبرې چټک شي، هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی او نه هم کوم غونډه شوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پراغلي غلي پیغام کې لیکلي ته دواړو لوريو ترمنځ اړیکې شته او کوخونه هم روان دي. خدا چې پایله به چوي او کله براوځي سن شي ویل کېده. د دا هم لیکلي چې دوی لا خطر راهي سي امددي خو مقابل ټیم لا هم نه دی تکمیل شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا وایي د سولې خبر د پروخړولو لپاره هیڅ ډول بهاني ته اړتیا نشته. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحه کېده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونې د دوام لپاره پلمنیول د افغانستان خلکو سره یو لوی جفا ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په روسیو کې ترنګل ښکاری. تر دې چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار پر دې هیواد باندې سختې نیوکې وکړي او دا هیواد له طالبانو په ملاتړ باندې تورن کړ. په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د خغلی موهب پر وړاندې توند شبه وکاروله. افغان حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې عملی ګامونه وان نخلي تر هغه پر دې هیواد باور نشي کولای.
و موریدل چې اسلام آباد نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو شکېدو په تړاو د وی دو ورځنی ناستي قربدي د پداسې حل کې د چې په ټول افغانستان کې پر ټولنی زورسنیو په ځانګړې توګه پر ټوئیټر باندې هشټګونه جوړ شوی دی چې هدف یې دا سیدی وای افغان وژنه دی ودرېږي او په افغانستان کې دی د پاکستان نیابتي جګړه ودرېږي. او تاسو دا هم وریدل چې په دوحه کې د دواړو لوریو چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره چی پلاوی دی د دوی د سولې خبرې هغومره چټکې نه دی روانې لکه څومره چې ژمنه شوی و. اوس هم یو بل موضوع ته ستاسو پام را اړوم. د ترکیه ولسمشر وایي ترکیه به هغه یوازینی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته وکولای سي چې د دې هیواد په ثبات کې مهم رول ولوبوي. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونی پرون یک شنبه بروکسل ته تر روانې دوه مخکې د استانبول په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وکړي. اردوغان وویل چې په دې اړه به د امریکا ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې چې نن به په بروکسل کې د ناتو د سرمشریز ترڅنګ دوه په دوه تر سره کړي خبري وکړي. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډیر ژر له افغانستان نه ووځي او لکله چې دوی له دې هیواد ووځي هغه یوازینی د اعتماد وړ هیواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې. دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدین په افغانستان کې لنږدې شلو کلونو پوځي حضور وروسته اوس دغه حضور د پای ته رسیدو په وروستۍ مرحله کې دی. په دې معنی چې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هیواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي خو هغې جزئیات په ډاګه نه کړل. اردوغان یوازې دومره وویل چې دوی خوښي څرګنده کړې او زیاته کړه چې دوی به وکولی شي چې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سولیوان وویل بایدن او اردوغان به د سوریا او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایدن او اردوغان یو بل ښه پیژني ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یو ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالی مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. که دغه ماموریت د ناتو تر څارنې لاندې وي هغه به د کومې اجازې پر اساس وي. دغه چارواکي همدارنګه ویلي چې لویدیځو قدرتونو د ترکیې له پاتېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې چې د کابل د هوایي ډګر ساتنه وکړي. طالبانو هم د دغو راپورونو په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دی په افغانستان کې د پاتېدو لپاره څوک تېروتنه نه کوي کنه له هغه چلند سره به مخامخ شي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو ته ساتو په ګډون د خپل هیواد امنیتي چارو ته په خپله وګه ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیت پر اندېښنو سربیره په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وای په اوس وخت کې له خپلو غړو هیوادونو، متحدو ایالتونو، ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هیواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي. ناتو ویلی چې د افغان ملکی ادارو د جوړولو لپاره ملکی سلاکاران په دې هیواد کې پریږدي، خو دا چې امنیت به څوک ساتي دا مسله هم تر اوسه نه روښانه. د ناتو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشیزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم اقتصادي خبرونه له خپلې همکاري څخه اورو.
له افغانستان بهر ته د غالۍ او د صادراتو لپاره د شپږ سلنه هڅون کې بستي کړنلار ورسته شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هڅون کې بستي ده 130 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی چې دغه وزارت له بودیجې ورکول کیږي. نو موړي وویل چې په دې سره به بهر ته د غالۍ او صادرات لا زیات شي. دغه کړنلارې پر بنسټ کوم سوداګر چې له افغانستان بهر ته غالۍ صادروي شپږ سلنه لګښت د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ورکوي. وزارت وایي په دې سره به سوداګر وهڅیږي چې بهر ته د افغانستان په نوم او مارک غالۍ صادر کړي. دغه کړنلاره د افغانستان د اقتصاد عالي شورا هم تایید کړې ده. د افغانستان غالۍ د سیمې او نړۍ په کچه له ښه شهرت څخه برخمنې دي. د ریپورټونو پر بنسټ اوس افغاني غالۍ استرالیا، جرمني او برېټانیا ته سول کیږي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې صادرات امریکا ته هم پیل شي. په بغلان کې د خزو اقتصادي پیوړتیا لپاره د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شول. د بغلان د کرنې ریاست د مالدارۍ او د سارویو د روغتي خدمتونو امیر ډاکټر تاج محمد احمد زین نازدي رادیو ته وویل چې دغه فارمونه د جوړولو موخه د کندو بیوزلو خزو په ځان بسیا نه بدل شوی. د خبره هرې کندې او بیوزلې خزې ته شپېته چرګان ویشل شوی دي. په دغه پروګرام کې 340 داسې ښځې شاملې شوې چې دا مهال له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا پروګرام د کرنې وزارت د پرمختیایي پروګرام په چوکاټ کې د بغلان په مرکز او د مرکزی بغلان، دوشي، بنو، اندراب او د سلاب ولسوالیو کې تطبیق شوی دی. ښاغلی احمد زیاته کړه چې هرې ښځې ته 560 کیلوګرامه د چرګانو خواړه او وړیا واکسین هم وویشل شو. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 108 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د نړۍ د اوس ترو اقتصادي هوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د نړۍ اقتصادي شفافیت ته غوښ متوجه کړي مخه ونیسي. دغه وو هوادونو چې د جی او په نوم یادېږي د غرض له بشري حقوقو څخه د سرغړونی په خاطر هم چین وغانده. په دې اړه نور جزئیات له نوریاس نوري څخه اورو.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و د ډلې مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د آزاد بازار له اصولو سره برابر نه دي مخه نیسي. دغو مشرانو همداراز پیکینګ د چین په شینجن او هانګ کانګ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر هم وغانده. دغو مشرانو د برېټانیا په جنوب کورنوال ساحلي ښار کې د 3 ورځنۍ سرمشریزې په پای کې موافقه وکړه چې په ګډه به د چین د دا ډول فعالیتونو په وړاندې چې په شفاف او عادلانه توګه د نړۍ اقتصادي فعالیتونه ګواخي د ګډو اقداماتو لپاره په خپلو کې سلام مشورو ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالات، کاناډا، برېټانیا، ایتالیا، جرمني، فرانسه او جاپان د دې ډلې غړي دي. دوی په ګډه اعلان کې ویلي چې خپل ارزښتونه به پیاوړي کوي او په عین حال کې له چین څخه غوښتي چې په شینجن کې د بشري حقونو او اساسي ازادیو درناوی وکړي او په لوړه کچه دي د هانګ کانګ د ولسواکۍ اصل ومني. چین په شینجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور او نور اقلیت مسلمانان دي، له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالات له اویغور او نورو اقلیت مسلمانانو سره د پیکینګ چلند نسل وژنه بللې ده. هانګ کانګ چې د برېټانیا د مستعمرې د وخت د یوه هیواد او دو سیستمونو قوانین پکې جاري وو او اوس د چین د خاورې برخه ګرځېدلې اوسیدونکي او د بشري حقونو مدافعان چین تورنوي چې په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې آزادي او د هانګ کانګ ولسواکۍ محدوده کړې ده. خو پیکینګ دغه تورونه په زلونو رد کړي او هغه د چین د پرمختګ په وړاندې د لویدیز د مخنیوي هڅې بللې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
پنی او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د مور ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو منځل کیږي، خو په افغانستان کې دا ورځ د خبرګولي په څلور وشته منځل کیږي. زموږ همکار د کابل د ګلفروشي کوڅې ته تللی، هغه ځای چې سلګونو کسان د خپل مندو لپاره د ګلو د ګیډي ډالۍ اخیستو تر ځایو دا راپور یې برابر کړی دی.
د جلزا څلورستم هغه ورځ چې په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. خوشته بیا ډیرې میندې چې له دې ورځې بی خبره دي، خو یو شمیر خبر کسان دلته د کابل په یو څنډه کې خپل میندو ته د ځانګړیو ډالیو په اخیستلو بوخت دي.
پرمیش شماره میگیرم بعد از د شنبه بیان چا میتینګ
چان میشه این قوتی را میگیرم
او قوتی امر پنگل کور په مات
د کابل ښار د ګلفروشي کوڅه هغه ځای ده چې په مناسبتي ورځو کې له بل هر وخت زیات مشتریان لري. نن چې د مور ورځ ده، وضعیت د عادي ورځو په څیر نه دی. خلک لګیا دي د خپلو میندو لپاره د ګلانو، عطرو او نورو ځانګړي ډالۍ رانیسي. د دوی له ډلې یو هم صدیق الله دی.
زه هم نن راغلی یم د کابل په ګلفروشي په کوڅه کې چې یو ګل واخلم او خپل مور ته یوسم، ځکه دا ګل وړم کېدی شي که کوم وخت زمانه خفه شوی اوسي یا ناراضه اوسي همدا ګل سره بیرته راضي شي. او دلته ډیر ګلونه دي او زه غواړم تازه ګل واخلم. او دلته هینو چې دلته ګورو چې ګل خپل دلته خاص نمود ورکوي او خاص نمود دی، او زه غواړم چې تازه ګل واخلم او خپل مور جان ته ویسم.
مرځ چې و مور ته د خپل اولادونو له خوا د دې ورځې منځلو لپاره خوشاله ده، خو وایي د مور له ورځې په داسې شرایطو کې منځنه کیږي چې جنگ جګړې دي او دا شی د دې خاورې د ټولو میندو ګډ درد وي. نوموړي وایي کچیرې جنگ جګړې نه وای او زموږ بچا نه وای وزل سوي، هر ورځ زموږ ورځ ده.
د مور د نړیوال ورځ ما ویل نه خو دې نه ده چې څنګه لمنځل کیږي او څنګه ول منځل شول.
اجمل چې د کابل په نوی ښار کې ګل پلورنځای لري وای کرونا او روانه نامنې د مور ورځې مانځنه پکې کړې، خو بیا هم خلک دلته راځي.
کرونا
نو دسه مشتریان کم دي او فروشات د ګلو نو خاص نشته نو په دې خاطر نو مشتریان راځي خو بس دسه کم کم نو
افغان مندي چې په اوسنیو شرایطو کې ډیرای د خپل بچیانو د ویر په ډغر ناشتې دي شاید دا سه ورځو منځنه یې تر یوه بریده غمونه را کم او خوشاله کړي. وحیده چې تیر کال د لړم په 12مه یې خپل زوی رائد د کابل پر پوهنتون په برید کې وژل سوی وایي د مور ورځ هغه وخت مفهوم لري چې له خپلو بچیانو سره په خوا کې ناستې وي، نه دا چې بچیان یې په خاورو کې ښخ وي.
هر ورځ د مور ورځ ده. اوس چې د مور له ورځې لمانځنه کېږي، هغه میندې چې اولادونه یې وژل سوي، هغوی چې موږ ته یې د مور ورځ لمانځنه اوس له موږ سره نشته، نو له همدې امله د مور ورځ داسې میندو ته بې معنی او بې مفهومه ده. له دې ورځې اوس ترخه خاطره لرم، هیڅ نه غواړم چې دغه ورځ ولمانځم.
دا یادونه ده، دا یوازې میندې نه دي چې د دې ورځې ترخې خاطرې په زړه کې لري او په خپلو وژل سویو اولادونو پسې زاړي، بلکې هغوی چې په بېلابېلو پیښو کې میندې وژل سوي هم نن به یې د هغوی په قبرونو د ګلانو ګېډۍ یخي وي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو د دغه هیواد خلک سخت ستړي کړي او په خپل هیواد کې د سرتاسري سولې هیله لري.
تاسی ازادي رادیو اوري وخت د افغانستان د غرمه 12:30 بجې کې دونکو دینن دوشنبه د خبرګولي 14مه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د جون میاشتې 14مه نیټه سره برابر ده. زه ملالی بشریم چې دا برنامه تاسو ته وړاندې کوم او تخنیکی چاري را سره می رحمت صاحب پر مخ وړي. اوس هم اردو د افغانستان چاپ ځینو مطبوعاتو ته کتنه.
هشت صبح رسپانی لیکلی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا د درېمې څپې له پیلېدو وروسته تر سخت فشار لاندې دی. وړاندې راغلی دا وزارت هڅه کوي چې د نویو بندیزونو په لګولو سره دا فشارونه راکم کړي، خو په وینا یې چې د اکسیجن نشتوالی لوی ستونزې رامنځته کړي چې لا هم نه دي حل شوي. د لیکوال په وینا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له سپارښتنو او هڅو سره سره لا هم د وزارت تېره ورځ د کورونا له امله د مړینې تر ټولو لوی شمېر ثبت کړي چې د خلکو ترمنځ یې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د لیکوال په اند که څه هم د کورونا ویروس د مړو شمېر تر هغه زیات دی چې وزارت اعلانوي، خو وزارت هڅه کوي چې له دې لارې خپلې نیمګړتیاوې او پر ځان فشارونه راکم کړي. لیکوال همدارنګه انتقاد کړی چې حکومت د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره ناوخته اقدام کړی او نوي محدودیتونه به د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونه نیسي. د لیکوال په اند لګول شوي محدودیتونه باید مخکې په پام کې نیول شوي وای او اوس چې په ټولنه کې دا ویروس په پراخه کچه خپور شوی، دا ډول محدودیتونه اغېز نه لري. ورسپانې لیکلي اړتیا ده چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره نړیوالې ټولنې مرستې راجلب شي، که نه په وینا یې چې دغه سونامي کنټرولول به ناممکن. مسیر ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو سرګندونو ته اشاره کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې پرانیسي او دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د یو پلان پر اساس کار کوي چې د افغانانو د ممکنه تیښتې په صورت کې پوره چمتووالی ولري. وړاندې راغلي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سره د جګړې شدت، کورونا او وچکالۍ له امله رامنځته شوی بحران د کډوالۍ د زیاتېدو لامل ګڼل کېږي. د ورسپانې په وینا چې په سیو کې جګړو سخت زور اخیستی او خبرې اوس له ولسوالیو ښارونو ته رسیږي. د دغه ورسپانې په اند که جګړه ښارونو ته راکډه شوه، نو په شدت سره به د بې ځایه شویو شمېر زیات شي. د ورسپانې په وینا ګاونډیو هیوادونو ته ورتګ ذلت دی او افغانان دا ذلت یو ځل بیا نشي لیدلی، او که خدای مکړه دا ځل بیا کډوال کېږي، نو تر پخوا به لا زیات ذلت او ستونزو سره مخ شي. لیکوال ټینګار کړی چې له همدې امله د جګړې دواړو خواوو ته پکار ده چې پر دې ولس رحم وکړي او بیا یې د ګاونډیو پښو ته ونه غورڅوي. او هیواد دولتي ورسپانې د جګړې ضد ملي کمپاین په تړاو لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلی دا کمپاین په داسې مهال پیلېږي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې جګړو سخت زور اخیستی او هر ورځ له بېلابېلو ولایتونو د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د لیکوال په وینا ولس داسې شدیدې جګړې هیڅ تمه نه لرله، ځکه طالبانو ته د بهرنیو ځواکونو د وتو په صورت کې هیڅ د جګړې او تاوتریخوالي مجال نه دی پاتې. او په دې اړه د افغانستان او اسلامي نړۍ دیني عالمانو فتوا هم ورکړې چې نور په افغانستان کې دا جګړه جګړه ناروا او ورور وژنه ده. لیکوال د کمپاین مثبت ګام بللی او لیکلی دا به ډیر ژر د سولې او سوکالۍ لپاره مثبته پایله ولري.
تاسی ازادي رادیو او ريز موږ راپورونه او خبرونه د انټرنیټ لالاري پر azadiradio.com او ردلای او ولستلای سي. د شوزو اړوند راپورونه هم پر pa.azadiradio.com/women باندې کتلای سي. دلته موږ راپورونه خبرو، ویډیوګانی او مرکې هم هل تخپريږي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروگرام 25 دقیق پور سي، خو تر هغه مخکې د خبرونو سرچکی لسفي ولاس تنکزي څخه اورو.
د ناتو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې غونډه لري. تمه ده دوی د ناتو اړوند مسلو له هغې ډلې ټولیز امنیت، اوکراین او ځینو نورو سربیره په افغانستان کې د ناتو په ماموریت او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافي بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و. د افغانستان یو عالی رتبه هیئت د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره چک جمهوریت ته رسیدلی. دغه هیئت د غبرګولي څلرویشتمې نه تر شپږویشتمې د افغان چک سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم کې د چک جمهوریت له لوړ رتبه چارواکو سره د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق د واویا کلونو په عمر لدې نړۍ سترګې پټې کړې. جمهوری ریاست نن په یو اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکلي ارواښات مستاق کلونه کلونه د ژورنالیزم لپاره د مظلوم افغانانو غږ پورته کړی. په افغانستان کې نن د خبرګولي څلرویشتمه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټه لمانځل کېږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې هر کال د خبرګولي څلرویشتمه د مور د ورځې په نوم لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. د برمال ریکړای شوی رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې را څرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوی میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځ آسیا د دغه هیواد دیموکراسۍ تجربه ختمه شوه او د نتنیاهو 12 کلنه صدر اعظمي پای ته ورسیده او نفتالی بنت ځای ناسته شو. د اسرائیل پارلمان یک شنبه ماښام تر اوږدو لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره د نفتالی بنت حکومت ته د باور رایه ورکړه.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دوستانو درنو دوستانو ستړي مشي د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې موز اجمل اند هرکلی کوم. د ایمیل لومړی نیټې نه چې نړیوالو ځواکونو رسمن په بشپړه توګه له افغانستان نه د وتلو لړۍ پیل کړې ده، په افغانستان کې جګړو، نامنیو او بریدونو زور اخیستی دی. وسلوالو طالبانو د افغانستان پر ګڼو لری پرتو ولسوالیو کړۍ راټنګ کړې او په تیرو څو ورځو کې پرله پسې څو ولسوالۍ د دې ډلې لخوا نیول شوې دي. اخوا په خارونو کې هدفي وژنو، بریدونو او نورو پیښو زور اخیستی او زیاتې شوې دي. په ځانګړې توګه په وروستیو کې پر هزاره ټبرو د پرله پسې بریدونو له کبله دغه موضوع ته په رسنیو او سوشل میډیا کې ډیره پاملرنه وراوښتې. د کابل په لویدیځ کې په یو ښوونځي له یوې درنې چاودنې وروسته چې د خزینه او نارینه زده کوونکو په شمولی تر سلو زیات کسانو وژل او ګڼ نورې ټپیان کړل، د کابل ویدیز د پرله پسې نورو هدفي چاودنو وو چې ډېرې یې په تونس موټرونو پورې د مقناطیسي ماینونو له کبله وې. همدارنګه د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې لکه څه موده مخکې په ننګرهار کې څو تنه هزاره ټبري افغانان ووژل شول. د بشری حقوقو یو شمیر فعالان او د افغانستان کې د هزاره ټبرو د حقوقو فعالان دا وژنې توکمیز وژنې بولی او وایي چې هزاره ټولنه یا په افغانستان کې هزاره ټبري افغانان پرله پسې د بریدونو سره مخ دي. موږ به په دې بحث کې په دې وغږیږو چې ولې په هزاره توکمو افغانانو باندې پرله پسې بریدونه کیږي، آیا په افغانستان کې نورې نامنۍ لا دې نامنیو سره تړلې دي، څنګه کیدلی شي چې په افغانستان کې د قومونو او همدارنګه د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ هغه یووالی چې تل وو وساتل شي؟ نور افغانان د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې څه کولی شي؟ د بحث لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل ملګری دی. موږ همدارنګه د افغانستان د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي ته هم بلنه ورکړې وه. کوشش کوو چې له هغه سره مو هم تماس ټینګ شي. لالګل صاحب، دا راته ووایه چې دغه وروستۍ هدفي وژنې چې تر ډېره پکې هزاره ټبري افغانان په نخه کېږي او داسې په بې توپیره توګه په نخه کېږي، ماشومان، ښځې، ملکیان وژل کېږي، په ځانګړې توګه په کابل ښار کې دغه بریدونه زیات دي، د کابل په لویدیځ کې، تاسو سازمان دغه مسایل څاري، خصوصا د بشري حقوقو سره تړلي مسایل، د دې په اوادو راته وایي چې دا څومره په یو جدي ستونزه د بدلیدو په حال کې دا وصلن سره واندې؟
د لوی څښتن تعالی په نامه باندې سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او وروکی ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. په خوشنۍ سره چې په عموم کې په افغانانو باندې جګړه نیابتي تپل شوې ده، مختلف هیوادونه دي، مختلف د نړۍ استخباراتي شبکې دي، د مختلفو موخو لپاره دغه جګړه په افغانستان کې روانه ده. بیا هم په تاسف سره چې دغه جګړه تر اوسه پورې په افغانستان کې د یو قوم پر وړاندې نه ده، د یو مذهب پر وړاندې نه ده، د یو خیل پر وړاندې نه ده، د یو سمت پر وړاندې نه ده، بلکې د جګړې ټول افغانستان او د افغانستان ټول قومونه او ټول مذاهب پر وړاندې باندې دغه جګړه ده. که په هر څوک داسې وایي چې مثلا په افغانستان کې یو مذهب یا یو قوم د دغه جګړې قربانی دی، اصلا منګه دا مسله په کلک ټکو باندې ردوو. او د دې په څنګه کې کومو ګورو په ځانګړي توګه باندې چې اهل تشیع ورونه نه بلکې خاص ازاره ورونه چې د دغه جګړو وخت نا وخت قربانيږي، ځنې ابعاد د دې پر وړاندې باندې شتون لري چې باید دا درک کړل شي او د دې ابعادو یا د دې عواملو هغه ریښې چې دي هغه باید د بیخ وویستل شي. د مثال په توګه باندې د ایران لاسوهنه زمنګ په هیواد کې او بیا د ایران کې د افغان مهاجرین چې اکثره زمنګ هزاره ورونه دي، د هغه د بودن ناوړه ګټه پورته کول د مهاجرینو د کنونسن پر وړاندې بربند خلاف ورزي ده. خوشنۍ سره چې د مهاجرینو د عالی کمشنری او ملګری ملتونه د دغه کنونسن د سرغړونکو پر وړاندې باندې پاتې راغلي دي. نه باید هغه مهاجرین چې په ایران کې اوسیږي الته په مختلفو هیلو بانو باندې په منځني ختیځ کې چې د هغې نه کومه ګټه پورته کېږي په مختلفو نمونو باندې د دوی نه ناوړه ګټه پورته شوې چې هغه په عراق او سوریا او یمن او لبنان په دې ځایونو کې زمنګ بیچاره افغانان دا زمنګ د افغانانو شاید مجبوریت دي او هغه مجبوریت دی چې اقتصادي مجبوریت دی یا د خپل هیواد نه د دغه ناورین او د دغه بحرانونو نه لري الته اوسېدل د هغې دغه مجبوریتونو نه د ایران حکومت ګټه پورته کړې ده. نو تاسو په دې په خواله رسنیو باندې ویډیوګانې هم لیدلې چې هلته زمنګ دغه ازاره ورونه نیول شوي دي او هغه خوځښتونو چې د اسد د رژیم په وړاندې جنگيږي یا نور دي هغه افغانستان حکومت ته اخطارونه ورکړي دي چې خپل خلک هم دروګرځوي او نه باید زمنګ په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي. حال دا چې منګه دلته په ملي اردو کې په ملي پولیسو کې ارز کوم انته منګه دلته خپل په جګړې سره لاس په گریوان یو سره چې خپل کور نشي ساتلی، د خپل کور نه دفاع نشي کولای، نه باید منګه د نورو هیوادونو په چارو کې په دغه ډول باندې مداخله یا لاسوهنه وکړو. نو زما په اند باندې دلته د عربي هیوادونو او د ایران د نفوس د مخنیوي لپاره تاسو یو ګیم روان دی او منګه وخت وخت باندې د ازارګان ورونو په مشرانو باندې غږ کړی دی چې دغه مسالې ته باید په جدیت سره وکتل شي. یعنی دلته یو عامل چې مشخص په دې باندې عملی کیږي زما په ان باندې او د نورو دوستانو په ان باندې همدغه دی.
خو مننه کوم ورسره راځو بحث ورسته رازو لالګل صاحب زبخنه غواړم د چې الهتونې صدیا او پنور اړخونو به غږی کو پام دی بحث کی. خلیل روفی افغان مدنی فعال دی، د مدنی ټولنو دی یوې جرګګۍ مشر پاتې شوی دی، د امر سره دی. روفی صاحب لتا صبح واورو، اصلا د افغانستان روانې جګړې ته په کتو چې پر لپسې ولسوالۍ سکوت کوي او پیخي کیږي، یعنی په ټول افغانستان کې جګړې روانې دي، د تاسو فکر باندې د هزاره ټبرو باندې دغه هدفي وژن او بریدونه چې کیږي او متاسفانه ملکیان په کیاره ورس قرباني ورکوي، دا د افغانستان د نورو جګړو یو برخه ده او کنه؟ څومره توپیر لري د نورو په خسره او ابعاد څومره دي؟ روفی صاحب اوری
بله اوری تاسو زماجه
وو مهرباني وکي اوری وس
سلام تاسو ته او تاسو مېلمه جناب لالګل صاحب تاسو او د دې چې ته د افغانستان دغه تقریبا شل سلام ده کړه ته ویری دې کې نه تاسو سره مشه ډیره تلفات ممکن ده او بیا مش ایسی که تو گورو یا نور مشخص کم ممکن شدی دی مثل واجن کم ممکن دی کم ممکن دی اقل تاریخ با ساسی دیره دیم دست جنو کم ممکن شدی جنگ شکل طرفونی تا یعنی دیدوی به قربانیان دی خلافات میشنوی لسیمارا نور شلو برانسی با ساسی دیره بدبختانا دیم دی مثل او ژوند کې تاریخ خو اساس چې موږ ګورو اوس اخر نه درې دین څه څه هم دا وو ارتیکل دی ګورو د ازاراو د نو د خاص جغرافیک سي سي حسابل کې حسابل پګار دی د دلته واځي معلومه دي چې دوی په مساجد کې او په بازار کې تکایې کې باندې د دې وخت شي په لاندې کې کورسونه کې پانسونه کې مکتبل کې اخر نه دلیدې دې تصاون په سردور په چوهده په چوهده په مکتب پا په چند مشمان نو ده بیا تاریخ په اساس ده موازی خبره دی که دهی مثل وجون که دی او تیره که طالبان ده کارم کره دی او که مشمو گورو دی طالبان تو وقت مزار که دیده مشمان که رازنگان مشمان این قتل هم ایلان کرده دعوه رگیت پیغام این کنان و بیا بخاطر توگه دایش واقعی دایش گریدینه هم سریعی هم ایران واقعی دید شیعگار یا شیع منطق پرورد جهاد ایلان کرده او امدی مذهبی لحظم او سی قومی لحظم سی پرورد یا جهاد یا مثل وجود که چې بیا په خاص کې زموږ شتاتو لري تقریبا نوویش دي اتویش قضایو د دوی صنعتو اکثر ملکي ځایونه دي او په خاص کې دا کار ساتي
روفی صاحب یو شی چې ویل کیږي هغه دا ده چې طالبان په وروستیو کې پخانۍ مسایلو ته بینه زو ځکه چې طالبان په هغه وخت کې زیات هغه نه مني چې دوی په دغه سپراخه توګه نسل وژنه کړي، بلکې دوی وایي چې څوک ورسره په هغه وخت کې په جګړه کې و، دوی جګړه کړې ده. زه یې په هغه ډیر بحث نه کوم، هغه یوه جلا موضوع ده چې کېدلی شي بیا پرې بحث وشي په نورو خپرونو کې. خو طالبان په وروستیو کې هر برید چې کیږي او هر پیښه چې کیږي او په هغې کې هزاره ټبری د مذهب یا توکم په خاطر په نښه کیږي په کلکه ردوي، او ډیر کله د داعش وسله واله ډله چې په افغانستان کې فعالیت محسوس دی دوی مسؤلیت اخلي. نو تاسو څه فکر کوئ چې حکومت هم ډیر په اسانۍ باندې د هر دا ډول برید مسؤلیت پر طالبانو اچوي؟ د تاسو په خبرو کې هم داسې څرګنده شوه چې تاسو ته هم ظاهرا داعش او طالبان یو طرف ښکاري، په داسې حال کې چې دا دواړه ډلې یو بل ځان نه ډیر جلا بولي او یو بل سره دښمنی لري، داعش نړیوال اهداف لري، په سوریه کې په نورو ځایونو کې هم په عملیاتو بوختي او له توکم نه بلکې له شیعه مذهب سره ستونزه لري. د تاسو په نظر طالبان ځکه په حکومت هم دا یو انتقاد کیږي چې ډیر ساده چې په هزاره ټبرو برید کیږي، حکومت په طالبانو پلاور واچوي او تحقیق نه کوي، لټونې نه کوي چې اصلا څه روان دي. دا راته وایي
کوم چې تاسو ویل شو دا د هغه رقم وژنې یا خپښ چې دی یا تاریخ دی یا دا رقم باندون چې دی مقدم کې پکې مقدم چې دا د کوارټر کې دی دی به باندې ګر څو وازی د چپان سانټ طالب دی او چې دای شي چې طالب دی دی هغه هغه اصلي طرف یا اصلي ځل څو تامل دی 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 او خوشبختانه که هم سان دی حیثی سی وزوری حیثی سرم ملان که دیگه سوا از آی سواله چی که دیگه واضح یا یه دا طالب دیگه دایش نزه که تی مش چی بلاد اخلو یا دی بلاد پاسر خبری که واضح دیگه هزمه بچنی دی بلاد و عبرت دیگه مدبان دیگه مدبان دیگه نوری دا رسانه دیگه مغا کمات کمات پارا ارسمی برای دارات هر دراز دیار دیشمندی که تاکید آقای واجی وید باید دیگه عمل طالبان دیگه طالبان واجی شد
من نرم فیسد لالګل لال صاحب تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې حکومت مسولیت ډیر کله په طالبان واچي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې حکومت غواړي له دغه سپی خونه د طالبانو په ضد د کمپاین لپاره استفاده وکړي او هر پیښه چې کیږي پرته له دې چې وی څېړي تحقیق وکړي چې څوک په خښکیل دی، څوک یې تر شا دی، څه روان دي. ساده وایي چې طالبانو دې کې لاس لرلی یا لږ تر لږه طالبانو ورته چتر برابر کړی دی. په دې اړه راته ووایي چې حکومت څه کولی شي د دغسې پیښو د دقیقې څېړنې په خاطر، ځکه چې تاسو ګورئ په سوشل میډیا کې، په رسنیو کې په ځانګړې توګه هزاره فعالان په غوسه دي، هغوی خفه دي او د نور افغانانو مسولیت جوړیږي چې هغوی سره دغه غږ غبر کی او بلاخره دا معلومه کی چې څوک دي چې د موږ دغه هیوادوال په نخه کوي.
ام سب خبره داده چې مخکې دې نه چې تاسو زواد تراشم غواړم چې دغه جنوسایډ یا نسل وژنه تعریف چکم دې دا مطلق د افغانستان په جګړه کې دا هیڅ د توجیه وړ نه دی، د استناوي وړ نه دی. البته موږ ویل شو چې د افغانانو نسل وژنه روانه ده او د نسل وژنې آباد هم معلوم دي، خو من په هیواد کې دننه د یو قوم او د یو خیل یا د یو مذهب خلکو ته په افغانستان کې د جنوساید یا د نسل وژنې تعریف هرگز نشو ورکولی. کمن ګورو دلتا چې د هزاره ورونو په هزاره زمنګ کې وجود غړي دي او د زمنګ ورونو د زمنګ خوتنداران دي، نو کچیرته د هزاره ورونو په جماعت، مسجد، مکتب او په نور ځایونو باندې حمله شوی وي او د پښتون یا د تاجک یا د ازبک نه وي شوی او ټول قومونه سلامت پراتی وي او یوازې دوی هدف ګرځېدلی وي، په هغه وخت کې دته منګ د نسل وژنې د ازارګانو تعریف ورکول.
لال صاحب، لال ګل صاحب، دوی وای دوی وای چې مثلا د موږ مخکې روفي صاحب وویل چې نور قومونه مثلا د جګړې په لومړی کرخه کې کورونه دي، مرمۍ پی ولګيږي، بمباری وشي، یو بل پی خوشي، دوی مثلا دوی وای چې موږ ډیر مشخص متمرکز هدف ګرځیدلیو. مثلا تاسو ګورئ په یو لري پرته سیمه کې یو سړی زی ازاره ماین پاکان لنورو بیلی او ورتوی چې تاسو ازاره ماین پاکانی تاسو باید ووجل شي. د دوی روختون ته د دوی په سیمه کې چې روختون دی هغه ته یو څو وسلوال ورننوزی، ماشومان وژني، خزي وژني، د دوی مکتب سره چاودنه کیږي چې مشخص هدف مکتبی. دغه توپیر دوی وایي چې شته دی په جګړه کې، دا سمه ده چې قرباني ټول قومونه ورکي.
ګوره همدغه خبره چې د دې نه یو یو منفي دغه مطلب واخیستل شو چې هغه د بغلان پیښه ده چې تاسو ورته اشاره وکړله،
د بغلان په پیخه کې اصلا زمون یو هزاره ورور نه وجل شوې دي او نه زخمی شوې دي. الته چې کومه خبره کیږي دغه چې کم ته خلک نه نوځي دا د سپروایزرانو پوښتنه کوي نه د ازاره. الته یو غلط تعبیر دی نه اخستل شوی دی او د دې لیستونه موږ تحقیق کړی دی لیستونه شته دی په هغې کې صرف پښتانه وژل شوي دي او تاجکان او شاید د کوم بل قوم چې یا ازبک او یا بل څوک چې وي عماق او بلوچ دا که پکې وژل شوي وي ډېر کم کسان خو مطلق پښتانه او تاجکان وژل شوي دي. هیڅ په دې زخمیانو په مړو کې هیڅ ازاره شته دی نه. نو دلته
د مکتبونو او شفخانو مشخص بریدونو پاړای شوی
دې تم رازم تاسو وکړه چې په کابل کې هزارګان رونم پراته دي نور قومونه پراته دي په پهنتون باندې عمله وشولا په مسجدونو باندې دلته عملی شوې دي د دویم شوې دي د نورو قومونو شوې دي په مجموع کې د دې نه څو ورځې وړاندې په لوګر کې په لیله باندې عمله وشولا. یعنی د دې وحشت او دهشت نه د افغانستان هیڅ قوم نه دی پاتې. زما ازاره ورونو ته توصیه ده چې تاسو خپل ځان په زور انزوا حالت ته مبي د نور قومونو نه من باید کړی جنوساید یا د نسل وژنې شعار ورکو باید دا ملي کو اپ دې معنی باندې چې او وایو چې د افغان نسل وژنه شوی دا تر څو پوری چې زمنګ आवाज خبرګون پیدا کی او ملي وحدت او همغږي را پیدا کی دا به تر هغه ډیر تاثیر وکړي کوم چې زمنګ ازارګان نونه پنن سبا کې د دوی مدني فعالان یا نور څوک د حکوم کمپاین په شروع کړی دی یا د بغلان د پیخې نه د بغلان په پیخې په البته پاړوان باندې متاسو ته ویل چې هغه اصلا ازاره نه وژل شوی دی او نه زخمی شوی دی.
مننه
باندې دی وکي خلک دغه پته.
مننه لالګل صاحب تاسو برا شو روفي صاحب د لالګل صاحب خبرې مو واوریدې. د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر دی په دې اړه باندې کلون رئیس کار کوي. دی وایي چې په ټول افغانستان کې جګړې روانې دي د ټولو خلکو جماعتونه په نخښه کیږي یو ټولیز اقدام ته اړتیا ده د افغانانو په توګه. تاسو څه وایي؟ روفي صاحب غږ مې اوري؟ اورو مهرباني.
هم صاحب اوري؟
اوري مهرباني وکي وسه غږ دی اورو مهرباني وکي.
ما ول چې دغه کې خو شاک نشته چې افغان وژن روانه دي او دغه کې کازاره ورینم دي د افغانان دي بشویا دي څه په ټول افغان ستراتیژي او موږ باید د وایي پرتون د چې پردا ورونه چې وخت په تنه باندې موږ هیڅ کلام بودای نه دلې دلې ته او کالان مشوم چې هغه سیزی نه ای د خاص ادرس طالبان لا ادرس مته برم په سوا او د خپل کې د هغه سره نور فامیل ازای او ټول سرونه پرس نو د دې عمل څه شي کنه زادي نه دي ما زادي نه دي عمل څه شي یا یو د کسان برم په سوا او د خپل کې او ټول ازارو نو د دې عمل څه شي ازار د دې عمل څه شي و چې مجادینو یا مصادینو نو دوی اوس پورته شوی دی عدالت شتنه کې د دې تر څنګ نور لکه موږ د کنداري نو تا هم باندې اگر زه باور نه لرم زه په خپل ځای باور یم مشکل زما د دې علاقه نه لرم په کې دیموکراتیک نظامونه کې قوم دا ډیر معنا نه و چې دا یو
روفي صاحب کډما دماغه غوري ز غواړم لته سونه پختم مخکې لال ګل صاحب اشاره وکړه چې دلته د دغه ډول پیخو اول خدای دواړه توپیر کوي یو ل مذهبي پلو دی او چا پنهخه کول دی یو ل تو کمیز یا تبریز پلو دا اوس مشخصه باید کوچی د موږ هزاره افغانان د دې په خاطر چې زیاتی په شیعه مذهب باندې باور لري په دې خاطر پنهخه کیږي او کنه په دې خاطر چې هزاره دي. بل پښتنه ملت تاسو نه دا کوله چې دلته مخکي لالګل صاحب ورته اشاره وکړه د ویل چې هزاره مشران په څرګند باندې د ایران په پلوي په سوریه کې خلک تشویقی چې جنگ ته ولاړ شي د فاطمینو لخر پر رسنیو کې یو له مشهور لخرونه دی په افغانستان کې مسرکونه لیدل کیږي. هزاره فعالان خپل دغه نقطې ته کم پام کوي، دوی چې فشار راوړي څه فکر کوي چې آیا دا مسالم په نظر کې ساتي چې لخپل رهبرانو نو غواړي یا لخپل ځوانانو نو غواړي چې هغه جګړه چې له هیواد نه بهر دی او د موږ هیواد ته شر راوړي ل دین خپل ځوانان روباسي یا خپل خلک روباسي لک تر لګ خپل رهبرانو نه هیلو کې ځوانان خو احساساتي دي کې د شلال شي بیا خو لک تر لګ خپل رهبرانو باندې دغه فشار سمره راوستي دي چې د ځوانانو له تشویقولو د لاس واخلي په دغه سکر کې چونو کې ځکه یو د دغه پیخو دام ګڼل کیږي ویل کیږي مخکې لال ګل صاحب ویل چې دام یو سبب دی چې د داعش وسلوالې ډلې لخوا بریدونه کیږي.
اول خو زه یو شی باید مشخص ډیر مشخص چې هغه ډلې چې پاتې نه او دغه ماشومان ته مکتب ته ځي یا دغه ماشوم ته نوې زده کړې تللی دي دې هغه وخت تر ماسې پاتې شدي په لالګل صاحب هم دغه باندې فکر وکړي او پاتېنین ګروپ ډلې وازې دي د زرګانو جنګسالاران ګروپ ډلې وازې دي کله داعش دغه جنګسالارانو باندې برید کړی کله داعش دغه مساله ګروپونو باندې برید کړی دي یا دغه نور په نامعلومه ډلې اکثر چې ګورو نه داعش څه مسئله تخلیه او نه بل ډلې نو دا خو کمشته چې لږ زیر کړي واضح څنګه دا یو جنوسایډ دی لالګل صاحب نه زه نه پوهېږم چې ولې دغه منکار کوي ځکه د جنوسایډ تاریخ په اساس د یو قوم خاص کفانو یا خاص نژادي ډلې وژل چې ما په خپل فیسبوک کې نشر کړی دي او لالګل صاحب کېدای شي شل کاله مخکې دی ده ولستری دغه د محافظ قدیمی نه یعنی د پانکا یعنی د هغه د فرانسې او مستقونو په اساس دا وازه د نسایت نور قومونه په ولې استخبال جاک پورته کې عدالت نشته نه
رو فیس بلن لن که اوبل زواب را که بیا لال گل سب تزم کلن را تا وای چی پا جنوسایدونو که عموما طرف معلومی یا لگ تر لگا پا دغسی بریدونو که د موږ هزاره فعالان په دې پویږي چې بریدونه پیڅو کوي څوک وژني مثلا کده شي په بدخشان کې یو تاجک یا په پکتیکا کې یو پښتون وای چې ورور زه هزاره سره ورور يم زه په دې کې دخیل نه يم په څوک دي پر دې تر شا چې دغه تاسو چې جنوساید یا نسل کوشي بولی دغه تر شا دي اوري راوفي صاحب
بلې اورم
ا یما پورتنه مو اوري دا
شات ګر ګروپونه دي څه څه سپېږې ګروپونه دي نسته هیڅ چیرته د څه وځي وای چې وای نه دي چې قوم او بل قوم جن په دې نه پاتې شي دا هیڅ کوم قوم نه دي کوم خاص ګروپ نه دي په یو څه سپېږې ګروپ کې عراق کې د دې عمل کارت جنوسایډ او هوای اوای او استوریا یعنی ډېر مستقونه دي چې دنیا کې چې لکه اګاره او نور باندې افغانستان کې دې 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 مستقونه یې چې دې ځانې یا نور ګرې کوم څه یې دې جنوسایډ او څه کوښښ مخته نه چې پای سیستم علاقه مندې خو دې دې افغانستان په لاته مخه راځي پای سیستم هغه ګروپ کارت ته وګورې یا دې چې دا کوم عادت مختوري یعنی څلور خاص فاکشنونه دي چې د خپل سیستم او خپل شریعت جنګي دي او مثلا یې جن چې دې کار دي څلور او دې په اساس د ترين وخت دې نه ځم باید دا خوي
مننه کوم راوفي صاحب سلامت اوسئ جوړ اوسئ له تاسو نه مننه کوم زه رازم دو دقیقې را سره پاتې دي د خبرونې لالګل صاحب ته لالګل صاحب خپل خبرې مرا ته راټولې کړې او په مجموعي توګه راته وایي چې هر څه دي خو لږ تر لږه موږ ګورو چې د موږ هزاره ټبرې ورونه یا افغانان په نښه کېږي ماشومې مکتبې ښوونځی کورې څه په کار دي څه کیدلی شي که خبرې مو را لنډې کړې چې یوه نیمه دقیقه لرو
زخه دغه نوایل شم چې کوم تعریف ته نسل وجن دي هغه دلته په یو قوم باندې که هر قومي هغه باندې اطلاق نکيږي ځکه کومه د داعش خبره کوو چې داعش په ازاره ورو باندې عملی کوي نو قومونه ترې نه محفوظ دي نو تاسو وکتل چې ننګرهار د داعش مرکز وو
الته چې داعش کوم ترن تر سره کړی دي تر اوسه پورې زمنګ د آزاد اورونو پر وړاندې نه دي تر سره کړی. الته هم د قومونو مشران په بمونو باندې کېنول او هغه واول زول په ودونو کې چاودنې وکړې، په جماعتونو کې چاودنې وکړلې، د اچین کې، په غنی خیلو کې، د پچیر اګام ولستونو باندې عملی وکړلې، خزی په کورونو کې وسوځولې، کورونو ته ورونه واچول، ماشومان په کورونو کې وسوځول، مشران بوتلل، هغه د تیغ نه تیر کړل. هغه ناوړه کړنې چې د داعش په ننګرهار کې ترسره کړې دي تر اوسه پورې د افغانستان په بل هیڅ برخه کې ترسره شوې نه دي. په مجموع کې د افغانستان ټول قومونه ورونه دي، د ټولو درد یو دی، د ټولو خوشحالي یو ده. نو موږ دا وړاندیز کوو چې موږ باید متحد شو او د دغه بلا چې په موږ باندې نه په هر نوم باندې نازل شوی دا د دې پر وړاندې په متحدانه شکل باندې موږ سره لاسونه یو بل ته ورکو او د دې مقابله
مننه کوو. لال ګل صاحب، خبرونه د موږ وخت پوره شو. لتاسو نه دوستانو.